ستړي مسي وخت ماسپښین درې بجې سوي نن د جمعې ورځ د 2014 کال د جنوري 19 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړه او احمد شازنی هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله یاست. د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې امان الله ناصر د ټوکو ټکالو پولیس پروګرام پام کوو وړاندې کوي. په پیل کې به احمد شازنی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د خیبر پښتونخوا حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې وزیر اعلی او د کابینې غړو درغلي کړي ده. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون تر پای غځولې ده. او د ملګرو ملتونو مشر خبرداری ورکړي چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند هڅې زیانمنوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخواني مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال لړی تول د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی.
پښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړي ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي، بلکې د احتساب کمیشن او د دې مشر دواړو سره دي.
هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړي چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل سوی و، خو کله چې د وزیر اعلی ضد اقداماتو اشاره ورکړه نو حکومت د کمیشن مشر له دندې لرې کړ. تېر ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د احتجاجي مظاهرې پر وخت عمران خان غوښتنه وکړه چې پر اعلی وزیر او کابینې غړو د اداري فساد یا درغلي د تورونو پلټنه دې وکړي. خو مشتاق غنی زیاتوي چې د تحریک انصاف ځینې غړي یوازې د سیاسي مخالفت له کبله داسې غوښتنه کوي. په پښتو کې د شمالي وزیرستان ځینې کډوال وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال لاډیو ته وویل د مرستو نه ورکول لامل دا دی چې په شناختي ګاډونو یې د داسې سیمو پتې درج دی چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. یو کډوال کامل خان وایي دی ثبوت لري چې پخپله د غلام خان دی، خو د شناختي کارت پتې د دوسلې د ځکه ورسره مرستې نه کیږي.
میش پینزل از زرا ریپ کرار کای پر در اسماعیل خان سے میش تیس پک دو واسطہ شولی کہ نہ وی سے بوت یار سرا شتا دے کہ رغا سٹامینا دیر سرا تو کج بادا بان کے چ تو سلا خاتون پر دو سلی دی داست ول کتل چورن میں پ گولم خون دا وریان میں پ گولم خون دا.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ډي ایم ای وایي د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکو د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل، نو ځکه ورته خواړه یا پیسې نه ورکوي. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد د دورځني سفر کې د له حکومتي او غیر حکومتي حلقو سره د پاکستان او امریکا پر خپل منځي چارو خبرې کړې دي. په اسلام آباد د امریکا سفارتخانه وایي په دې ملاقاتونو کې د دوړخیز اړیکو د لا نور شکولو ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ، کاروبار، د ځوان کول لپاره د تعلیم موقع پیدا کولو او د سخدریزي د مخنیوي پر چارو غور وسو. بیان د خصوصي استازي له خولې لیکي چې د پاکستاني عالمانو، د مدني ټولنو د استازو او د بیلابیلو څانګو لزده کوونکو سره په ملاقاتونو کې د زغم، تعلیم او په ټولنیز توګه یو بل ته د نږدې راتلو موقع ترلاسه شو. شارک سفر د دې میاشت پر 14 او 13 نیټه د پاکستان په دورځین سفر اسلام آباد ته تللی وو. د پاکستان د سرحدي او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویل دی چې حکومت په موقتي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د روان کال د جون تر 30 نیټې پورې غځولې ده او تر 2014 کال پورې د دوی د اسارتیا پر غوښتنه غور روان دی. نوموړي دا خبره تیر مازدیګر سنټ ته د ځینو پښتنو د ځابولو پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د جون میاشتې تر اخیره پورې رجسټر افغان کډوال خپل زور د پیژندګلوي کارت کارولای شي. په پاکستان کې د حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو له مخې دا وخت څه باندې 15 لکه رجسټرډ او په همدې اندازه نارجسټرډ افغانان ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړپړی جنرال ډیویس ګورډن ویلي له راتلونکې میاشتې څخه به افغان ځواکونه د بې پیلوټ الوتکو کشفي عملیات پیل کړي. نوموړي تېر ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل دا پیلوټ یا ډرون الوتکې به په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې پکې جګړې زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت تېر ماښام په یو بیان کې وویل د دې الوتکو عملیات به د هیواد په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپل 50 کارکونکو تر تری تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولې دي. د ادارې 13 ورځې خبري اژانس ویل د دوی کارکونکو دوه ورځې وړاندې ترڅول سوي چې ټول افغانان دي. سر صلیب زیاتوي له کارکونکو سره رابطه سوي ده، خدای روښانه نه کړ چې هغوی د چا په ولکه کې دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله مرخیل تیر ماښام مشال راډیو ته ویل پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. د زیاته کړه چې د سره صلیب کارکونکو واغز ولسوالۍ ته د مرستندوی کارونو لپاره ورغلي ول. د دې کارکونکو د ترڅول ذمہواري لا چا نه ده منلې. خبرونه لمشال ډیس خوري د ملګر ملتونو مشر بانکی مون خبرداري ورکړي چې په شام کې پراخیدونکو پوځي فعالیتونه د اوربند عملی کول او د سولې خبرو بیا پیلول لګوار سره مخامخ وي. نو مړ تیر ورځ د ملګر ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملی کولو په اړه خپل لومړی راپور وړاندې کړ. دول د یو شمیر خواو له لوري د پوځي فعالیت زیاتېدو او د لا زیات قوت کارولو ګواښونه د یو پوخ سیاسي هواري هڅې له خطر سره مخامخ وي. د شام په شخړه کې د مخالف خواو شکیلو اولس هیوادونو د قرارداد ملاتړ کړی وو. همدا هیوادونه د روانې میاشتې پر 12مه سلا سویل چې په یوه اونۍ کې به په شام کې مخالفتونه دروي. خو نن چې یوه اونۍ پر کېږي نو بانکي مون یادونه وکړه چې دوربند پابندي ورته نه تر سترګو کېږي، ځکه چې د روسیې هوایي بریدونو په مټ شامي حکومتي ځواکونو د شام په حلب ښار کې کاروان ته دوام ورکړی چې یاغیان محاصره کړي. او د کتلیک سویان مشر پوپ فرانسیس وای د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا ولسمشری تنمان ډونلډ ترامپ د کډوالۍ په اړه د خپل نظریاتو له کبله ایسوی نه دی. تیر ورځ له مکسیکو څخه ایټالیا ته د پرواز پر وخت خبریالانو له پوپ فرانسیس څخه د ترامپ د ځینو بیانونو په اړه وپوښتل، لکه دا چې که هغه ولسمشر سي نو د امریکا او مکسیکو پر پوله به دیوال ودروي. د دې په ځواب کې پوپ فرانسیس وویل یو کس چې د دیوالونو جوړولو فکر کوي او د خلکو ترمنځ د پلونو جوړولو خبره نه کوي نو هغه سوي نه دی. د پاپ سرګنونو په جواب کې ترامپ بیګاول د یو مذهبي مشر لخوا د یو کس عقیده تر پوښتنې لاندې راوصل به احترامي ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28.80 روپۍ او په 29.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او په 28.25 روپۍ او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم نه او زیات نه زیات درویش، بنو کې شپږ او دوه ویش او کوټه کې به کم نه کم منفی سلور او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا احمد شاه زمی او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د خیبر پښتونخوا حکومت د احتساب کمیشن د مستعفی سوي مشر پرویز لخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک په درغلي کې د لاس ترلودلو تورونه رد کړل خو مخالفه ګوندونه څه وایي؟ وسوالو طالبانو د قبایلي مشرانو په منځګړیتوب د شمالي وزیرستان تشتول سوي دوه مشران خوشي کړل.
طالبانو د خپل مشران خپل سولهیز لار تر راکړل او موږ خپل تورونو ته چې کوم ګلان کوم ته وزا ته په خیر سره ورسول
او په خیر کې به امن الله نصر 19 پروګرام پام کولای شي.
گرانو د جهالت سره په جنگ د خطرو سره په څنګ او ریدونکو ګورګین جمال را ورسېده په مې خبرونه رنگارنګ
یش نو ریکوټونه لرو له مشال فریدو سره اوسې. او سم د خبرونه د پایل ریپورت ته خبر پښتونخوا حکومت صوبې احتساب کمیشن په خواني مشر حامد خان او زینو سیاسي ګوندونو د تورونه رد کړی چې باکه د صوبې وزیرانه پرواز خټک او کابینه غړي درغلی کړی ده. هلته عوامي شلکن د تور پوری کړی چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی او چې د وزیر اعلی ضد اقدامات کول غوښتل نو اوس یې حکومت مخه نیسي. د خیبر پښتونخوا حکومت ائتلافي ګوند اسلامي هم وایي چې کله د احتساب کمیشن مشر له دندې لرې کول کېدل نو باید حکومت یې پر ضد سم ثبوتونه وړاندې کړي وای. سره له مونږ په خیبر پښتونخوا کې د احتساب کمیشن پخوانی مشر څرګندونو او تر هغې وروسته پر پیدا شوي بحث تفصیلي معلومات راکوي.
د خبر پختونخوا حکومت د احتساب کمیشن د پخوانی مشر هغه تورونه به بنیاد ګرځولي چې په کې ویل شوی د خبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینه غړي په درغلیو کې لاس لري. د وزیر اعلی پرسخټک سلاکار مشتغنی وای که د احتساب کمیشن له مشر حمید خان سره داسې ثبوتونه وي چې وزیر اعلی په درغلی کې ککړ دی نو را دی وړي.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ڈی جی نیپ تھے
موڑ وای پختنه دار پورته کیږي چې کله حمید خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نو موړې ادارې ته ورکړل. اختیارات پر اوس خټک نه دی اخیستي بلکې د احتساب کمیشن او د دې مشر دوانو سره دي. مشتغنی وای مخکې ټول اختیارات د احتساب کمیشن له پخوانی مشر حمید خان سره وو چې له وجې خلکو ته انصاف نه ملاوېدو. خلک له میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته وو او د احتساب په نوم له خلکو انتقام اخیستل کېدو. نو ځکه دوی په احتساب اکټ کې د بدلون له لارې اختیارات په احتساب کمیشن او د دې په مشر کې سره تقسیم کړل چې وروسته د دې په غبرګون کې د احتساب کمیشن مشر حامد خان د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. خو د عوامي نشلګون یو مشره بشرا ګوهر تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت احتساب کمیشن د عوامي نشلګون د بدنامۍ لپاره جوړ کړی وو او د دوی د وزیرانو او کارکونکو پر ضد یې کاروایانې کولې. خو د دې په خبره چې اوس هم دغه کمیشن د وزیر اعلی پروس خټک او د هغه د کابینې پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي نو حکومت سره په احتساب کمیشن کې د اصلاحاتو غم پیدا شو. نوموړي تور لګوي چې په احتساب کمیشن کې اوسنی بدلون پروس خټک بچ کول دي.
پچکولو کوشش ده دا پرویز خطک سر اوس چې کوم خبر روان دي نو هغه کې شیرپا هم انوالو ده چې کوم په تنګي ماین ساتول کی سر روان ده دي کې سی ڈبلیو ٹی هم انوالو ده شیرپا هم انوالو ده پرویز خطک هم انوالو ده او دا هغه نه غواړي چې دا خبرې د ښکاره شي نو ځکه پښتو کې دا خبرې نه راولي.
خو د قامي وطن ګوند مشر سکندر شیرپا دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه
تنګي کیس تاسو خبره کوي دیر از نو تنګي کیس مونږ ته خدا غيسته دغه نشته. اوس ک پای کې دغه کیږي چې را د ماينینګ یا دغه نو دا خو هغه وخت کې دغه شوې شي بل څوک دغه ماينینګ وځي نو دغه مونږ سره لینک کول آی تھنک دټس ویری انفیر اند آی تھنک آی ډنټ ایکسپیکټ دټ فرام بشرا ګوربی بی.
د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم وایي باید چې حکومت د احتساب کمیشن د مشر د لری کولو پوره پوره ثبوتونه وړاندې کړي وي.
دا د شوی حکومت نه د ځان چې ادارې په خپل ځل کړي نو باید چې دا چې د لایل راوړي چې دا یې سړی د بدلولو سپوږی جهاد دی په دې نه چې هم د استفانه مخکې خبره کړې دا چې زما اختیارات کې چا ګټې وهلې دي په ولدا یې ثابته کړې نه ده چې هغه کوم قسم ګټې دي چې چا وهلې دي.
که څه هم د وزیر اعلی سلاکار مشتاګنی د سیاسي ګوندونو او د احتساب کمیشن د پخوانی مشر ورته تورونه رد کړل خو د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا څانګې زنغړو هم پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې ل خپل مشر عمران خان غوښتنه وکړه چې په وزیر اعلی پروس خټک د درغلې د لګیدلو تورونو دي پلټنی وکړي. خو د وزیر اعلی سلاکار دغه خبرې سیاسي اختلاف وبالو او پر دې اړې له نورو څه ویلو ډډه وکړه.
سرار لمومندو چې رپورټ وړاندې کوي د قوالی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټ وای تر اوسه په هغو سیمو کې له نیمایي څخه زیاتې مدرسې په نوملړ یا لیست کې شاملې کړې دي. د فاټا سیکریټ یو چارواکي تیر ورځ مشالې ډول د مدرسو منتظمین ورزخه غوښتنه کوي چې د هغو ادارې دي په خپل فهرست کې ور شامل کړي. د تعلیمي ادارې د تعلیمي چارو کارپون د شامل بولي خوای باید په مدرسو کې زکونکو ته اصلي مضمونونه هم ور وښودل شي. د پاکستان حکومت د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته شمن وکړه چې ټولې مدرسې به ريجستروي. منور شاه معلومات راکړي.
د قبایلی سیمو لپاره انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکریټریټ وای په دغه سیمو کې د مدرسو د ريجستریشن کار شروع کړي چې په ټولو ایجنسو او نیمو قبایلی سیمو کې به ترسره کیږي. په دې حق لا د یاد دفتر د تعلیم په څنګه کې د مدرسو د برخې مشر اشرف خان مشالډیو ته ویل دغه عمل د مدرسو د منتظمینو سره په همکارۍ دوام لري. نو موړي زیاته کړه
دا انلیسمنت د مدارس چې کوم د مونږ د ریټز په بینفاسر سره د کوم لري چټکیږي د ته مونږ نو مسله د انلیسمنت افاته کې تر اوسه پورې 566 مدارس انلیس شوی دي. دا آل اور دی فاته دا روان دي او پټول فاته ولا مدارس کوم دي متنمان هغه د غهشت بار بار چې کوم دا هغه شنو کوي چې ما مدرسه رجستر کوم ما مدرسه رجستر کا.
اشرف خان ویل چې د د اندازې مطابق په قبایلی سیمو کې د نیمه ناکامې مدرسې د رجستریشن نه پاتې دي او ډیر ضربه دغه کار هم سرته ورسیږي. بلخوا ماهر تعلیم تاج محمد خان ویل د مدرسو د رجستریشن سره سم په کار دي چې په دې کې زده کوونکو ته د دینی تعلیم تر څنګه د عصري تعلیم سلسله هم برابر کړی شي.
مدرسو کی جنت الاطفال او پلانکی اطفال او ڈنگری اطفال پختونخوا ایریا کی او په دې کې مطلب ماډرن کې کوم سبجیکټس دي کیمستری فزیکس بایولوژي موږ تاریخ او میت دې باندې زور وروړي ټیک په مذهب مذهبي سټڈی باندې مطلب اسلامیات اسلامیات د فشي پورې کمپکس دي کړه ار ټولې مزور نه پاس کیو اسلامیات د فلسفې ته فعلې هغه حضور شته په باندې کلام.
نوموړی زیاتوي چې په تاریخي ډول مدرسو د بې وسه زده کوونکو د تعلیم لپاره ډیر ښه کردار ترسره کړي خو اوس دغه کردار د موجوده وخت د تقاضو سره برابرول پکار دي. دې ته په اشاره سره اشرف خان وايي حکومت مدرسې هم په دې غرض رجستر کوي چې ورسره د عصري زده کړو په شمول هر برخه کې مرسته وکړي.
دوی ته ځای په ځای چرته مونږه اډیشنل رومز ور کړی دي هغه ورته جوړ کړی دي او چرته مو ډیسټین بلاکس ورته جوړ کړی دي او چرته مې چې کوم دا ټیچرانو ور کړی دي فارمل ایجوکیشن ټیچینګ لپاره مونږه چې کوم ټیچرانو ورکاو کنه هغه دې لپاره ورکاو چې د اصول علوم پړی ورته وکړي.
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو حکومت او پوز په متفقه توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې کې د یو شمېر نورو نکاتو تر څنګه ویل شوی دی چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کول کیږي.
منور شاه ریپورت وړاندې کولې. د خوست په ګولان کې میشته وزیرستان یو کډوالو مشران وایي تر جرګې وروسته طالبانو د دوی دوه تشتولسي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوش کړی دی. د جرګې یو غړي سید ولی مسعود بیګا مشالې د ټول دوه مشران کېم تر سوړي د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود یو ویان هم رسنوي توري چې مشران خوش کړی دی. سیلاب مسعود ریپورټر.
طالبانو دا دواړه ملکون د شپږم په ورځ غرمه مال د افغانستان سیمې خوست سره نږدې د وزیرو مسعودو د وړو او سدګي قبایلیانو د مشرانو ملکانو او عالمانو او یا تنیزه جرګې ته ور وسپارل. په جرګې کې شامل یو مشر سید ولی مسعود د جرګې او ملکانو د خوشي کولو په باره کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
په پېښور کې شمالي وزیرستان ځینې بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال لیډو ټول دوی ته د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر وشنه کارډونو یې د داسې سیمو پتې دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ډی ایم ای هم وایي چې د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل. زلاند یوسفزای معلومات راکړي.
د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل دردونی څخه بې کوره شوي یو سپینګری رومان خان مشال رډیو ته وویل چې د ضرب اعظم پیل کېدو سره بې کوره شوی دی خو په شناختي کارډ کې یې پته د دوسلي تحصیل ده نو ځکه پرې د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت راشن او میاشتنۍ خرچه بنده کړې ده.
گزاران لاتو کہ کا جے نشتا ہے چھ کی بات دا دا غار تکلیف تا چھ ڈیر تکلیف تا پمیا سے ڈیر خرچا کہ یہ میں سے 20000 30000 روپے خرچا کی جی تو کو خصوص وکا چھ جے شو وطن نہ میرا کل خوخل خونا وی او سندر سے نہ وی بیا دا جے کی ما دون دا کاری وی نہ بار نہ رزگار کا ولا شی نہ ملا وی جی درتا
دیف ڈی میں یا دا قبیلی سیمو دا فتونو دے انتظام دے اداری اسسٹنٹ ڈائریکٹر عادل ظہور مشال ریڈیو تو ویل چھ حکومت دے دوسری سیما ڈی نوٹیفائی کڑے دا نو زکا دوی دے دوسری تحصیل اسے دن کو تا راشن نہ ور کوی او دا چی دوی دے اسے دنے دا زینا بلکہ دا شناختی کارڈ دا پتے پا بنیاد بے کورشوی خلکو تا اسانتیائی ور کوی خود غلام خان نہ بے کورشوی یو کس کامل خان وای چی پا کورانے کی یوازی دا دو پا شناختی کارڈ کی دا دوسلی پتا دا پا دوسلی کی دا دن کورش دا او ند اسے دو زی او پا غلام خان کی دا کور او جیداد ٹول ثبوتون ہم لری خو فریاد او ری دو تایے سوک ندی تیار
میش پینزلہ زراری پیک را پا غاش ورکایی پر در اسماعیل خان شے میش تیس پک بواستا شوالی که نوی سے بوت یر سر اشتا دے که ریغا اشتامینا دیر سر خارچن سپک استی بواستی شوا پا کج جب آدا بانکا چه تو شن خاتیون پا دو سلی دید آیست اوانا کتل چه ورین میں پا گولم خون دا وریان میں پا گولم خون دا مش پا تا پا خالی پا دو سلی دو پا بانده دو سلی خوی رازمک پر میش دا علاقہ دو خوی میش شن خاتیون خالی پا دو سلی پا نمدی میزر واتلی گولم خون آئی
دا ناسا میں شمیری تر مخانی زدی یول سو سو کورانو تا دا تیرو اتو میاشتو راہیسی راشن او میاشتنے خرچ بند دا دغه کورنۍ د غلام خان میرلی او یا میرانشاه له تحصیلونو بې کوره شوې دي خو په شناختی کارډونو کې پاتې د شمالي وزیرستان د نورو تحصیلونو دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د خبر پښتونخوا بلدیت وزیر عنایت الله وایي په دوه میاشتو کې به د بلدیتي ادارو ټولې مسلې هوارې کړي نوموړي تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل تر اوسه یې یادو ادارو ته 15 ارب روپۍ ورکړي دي نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړې چې د بلدیتي ادارو کارکوونکو تر درو ورځو د خبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناستې کوله چې له صوبایي حکومت سره تر خبرو وروسته یې پای ته ورسوله د بلدیتي ادارو استازو تور پورې کړی وو چې حکومت ورته واک او پیسې نه ورکوي غلام غوث له عنایت الله پوښتنه کړې تر دې احتجاج وروسته به څنګه د بلدیتي حکومتونو مسلې هواروي
مونږ اوس دا فیصله کړې چې مونږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ریو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو هر هفته کې به دوه درې ځل مونږ کینو او مونږ روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو
او د کم کسان چې راغلي وو د شملې مخې ته احتجاج هم کوو هغه ویل چې مونږ دفتر نشته او نور فاندز مونږ ته نه دي ملای شوی نو هغه لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ ریلیز کړی دي
کله شملې مخې ته کم کسان راغلي وو نظمان راغلي وو دا غوت خو څو ته معلومات نه وو نو مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ خپل ای ډی ګان برا غواړو هغه ته به چیرې تاسو فوري طور د ویلج ناظمان چې دي خپل اختیارات او د فنډز حواله سره دغې ته خبره وکړي او څه مسلې دا غو حقيقي وي نو هغه ورته مونږ وی چې مونږ روان میاشتو کې به دا مسلې حل کو
مسلې
دا کار اپیس ورا اوس پورې د افیس مسله خو حل شوې ده 5 لک روپۍ غیتا د جاریه خرجاتو د پاره د غیدو ډیولپمنټ فند نه کټ شوی هغه د ویلج ناظم او د ویلج سیکریټری جوائنټ اکاؤنٹ تا بعض ځینو کې تلي بعض ځینو کې رواني دي کم هدا پولیس دا غو د سرلیز ایشو ده نو په هغې باندې مونږ غور کوو ان شاء الله تعالی هغې له وسه حل وباسو
او نور فنډس ټوټل که تاسو ووایې 41-42 ارب روپۍ به تاسو ورکوئ نو هغې کې څومره ورکړې شوې دي لوکل باډیز ته کم کومو ضلعو ته ورکړې شوې دي او هغې کې څومره
په دې کې چې ګوره کم دی ته به ځي ضلعي حکومتونو ته یعنی د اے ون لاینر په طور باندې پاری کی بھی خپل بجټونه تیار ورش هغه 30 ارب روپۍ دي 30 ارب کې 15 ارب د اوسه پوری شف شوی دي ضلع حکومتونو ته تحصیل حکومتونو ته ویلج او نیبرهود کونسل ته په دې کې تحصیلونو ته 1.5 ارب تللی دي او تقریبا 1.5 ارب خوښه ضلع ته تللی دي او شپږ ارب 55 کروڑه ویلج کونسل او نیبرهود کونسل ته تللی دي
دا د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان سی له غلام غوث سره خبرې کولې د سره سره نړیوالې ټولنې د خپل 15 کارکونکو تر روکېدو وروسته په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي د ادارې تر ورځ رایټرز خبري اجانس ته پاستولې او برېښنالې کولې د دوی ورکسیو کارکونکو افغانان دي فرشته جلازی رپورټ راکوي
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکونکو تلار نیولې و او تشتولې دي په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رويټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې د تشتونکو سره تماس نیولای او د خپل کارکونکو د خوشی کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت څنګهولای او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تشتول سوي کسان ژوند دي او کورنیو ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوی دی. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سر صلیب دغه کارکونکو د تشتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قومندان امین امرخیل پرون وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارته سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سر صلیب د کارکونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر دې سیمه ته تللی وو.
څنګه نفر د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللی وو. دوی په همدل حالت په کلی کې په نامه چارته او اساسات منیږي. دوی بیا د خلکو طویل سیمه د تاسو د ویالې او کاریزونه غواړي سپاک او تاسو سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفینو ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول، یعنې کوم تفاهم هم درلود. دوی تاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمندانۍ د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف دهات فایدهعامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې، د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅېونه سپموي.
د فرشته جرلال زی ریپورت مورید د خیبر پښتونخوا یو شمېر نابینا خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په سرکاري نوکرۍ کې دي ورته د هم دندې ورکړل سي. دوی تېر ورځ پېښور خبریالان په مرکز غونډې ته وویل په هغه معذوره کسان چې بې تعلیمه دي او کار نه لري حکومت ورته وظیفې یا میاشتې پیسې مقرر کړي. موضوع باندې تفصیل خالد خان راکوي.
دا زیارت پورت پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه تا د وینا په محل د نابیناو د اتحادی مشر کاری محمد ابرار د خیبر پښتونخوا حکومت ته وختنه وکړه چې سرکاري نوکرو کې د معذور خلکو ته خپل حصہ ورکړي شي او کم معذور خلک چې بې تعلیمه یا بې روزګاره وي د هغوی د پاره د وظیفې مقرر کړي شي. کاری ابرار چې په دغه مکور سره د پیښور او د صوبې نورو برخو سره تعلق لرونکي نابینا ملګری هم وو، وویل چې مازوره او ړانده ګډ خلکو ته مذهب او د پښتنو ټولنه کې ډیر عزت په نظر کتل شي، خو دا بده مرغه صوبایي حکومت د دوی د خیر خیګړې او روزګار لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
زمون مسله دا ده چې موږ ته د روزګار راکړل شي، سرکاري نوکرانو ته موږ ته راکړل شي. دغه شان د کم ګورنمنت بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي، په دې باندې د نوي اسامین هم نوي برتې نه وکړي شي. او بل دا چې کم بے روزګار مازور کسان دي، دوی ته کم از کم منتلي 12000 روپۍ مقرر کړي شي.
کاری ابرار زیاته کړه په کار دا چې سرکاري نوکرو کې د معذور خلکو د پاره په محسوس کوټه باندې هم دغه معذور خلک برتی کړی شي او بیا دغه معذور خلکو د پاره دی بیل بیل درجه بندي وشي
چې د معذور د پاره دی صحیح قانون ساسي وشي او د هر یو کیټګری دی بیل کړی شي. مثال په توګه د نابینا خپل کیټګری جوړ شي، د خپل معذور خپل کیټګری جوړ شي، دغه شانت د لاسونو معذور خپل کیټګری جوړ شي او بیا په قومي شناختی کارت باندې د معذور د پاره معذور نشاندار ضروری دی.
دغه شان د دیرزلینا راغلی یو نابینا وویل چې هغه ډیر په سختۍ سره د سکول تعلیم پوره کړی دی او د سرکاري نوکری لپاره هر ځای کاغذونه جمع کوي، خو لا تر اوسه پورې مایوس دی.
کم زموږ معذور کسان دي، هغې تعلیم یافته دي، هغې ته د روزګار ملو شي. دا د څه راغلي څه نه دي راغلي، د چا به اوس کېږي د چا به نه کېږي. په دومره مشکل حالاتو کې هغې د دې مقابله وکړه، د دې حالاتو هغې خپل تعلیم حاصل کړه، هغې ته د اسامیان ملو شي.
دغه نابینا خلکو وویل که چېرې صوبایي حکومت په شلو ورځو کې د دوی غوښتنې پوره نه کړي، نو بیا به دوی د حکومت خلاف یو احتجاج پیل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او د خالد خان د ریپورټ سره یو بل ریپورت ترازو. د بچری کونو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د شوزو پر ژوند دی والی کنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د سبا قیصر په نوم د یوې ښځې وژنې او د هغې پر ژوند د فلم جوړېدو کیسه سوې ده. د بشري حقوقو څار نړیواله اداره پر پاکستاني حکومت شک کوي چې د هغو انجنونو او ښځو لپاره په بیړني ډول سرپناوي برابر کړي چې د غیرت په نوم د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د لیکنې مهمې برخې هارون بچاوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه د سبا قیصر په نوم د یوې 19 کلنې پاکستانی پیغلې له کیسې پیلېږي. نوموړی خپل پلار او تر د دې لپاره چې د خپلې خوښې له یو سړي سره واده کړی و په سر وویشته. د هغې مړې په بوجا کې بند کړ او دریاب ته یې وغورځاوه، خو قیصر مړه شوې نه وه او وی کولی شول چې ځان له اوبو ژوندی بهر ته وباسي. د سبا قیصر کیسه د یو پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنوای د هغه مستند فلم مرکزی کیسه ده چې د 2014 کال اکیډمی جایزې ته نومول شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې په پاکستان کې هر کال 3000 تر 4000 پورې ښځې نه یوازې دا چې د غیرت په نوم په ظالمانه ډول وژل کیږي، بلکې د هغوی وژونکو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. دغه رقم وژنې اکثر وخت د وژل شوو ښځو د کورنیو او یا هم د ټولنې لخوا پټې ساتل کیږي. لیکنه کاږي د سبا قیصر د وژنې پر پیښه د فلم جوړېدل او بیا د آسکر جایزې لپاره یې نومول کېدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دې ته اړ کړ چې په هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پر موضوع په عام محضر کې خبرې وکړي. په لیکنه کې د وزیر اعظم په حواله ویل شوي چې پر یاده موضوع به د حکومت له اړونده ادارو سره خبرې او په دغه اړه جدي اقدام وکړي.
هارون باچا واوس هم درې نیمې بجې شوي دي. احمد چازمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخواني مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال لړی ټول د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دي. په پېښور کې د شمالي وزیر سانځین کډوال وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال راډیو ته وویل د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې په شناختي کارډونو یې د داسې سیمو پتې درج دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد ورځني سفر کې له حکومتي او غیر حکومتي الکو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي. اسلام آباد د امریکا سفارتخانه وایي په دې ملاقاتونو کې د دوه اړخیز اړیکو د لا نور ښه کولو تر څنګ د اقتصادي پرمختګ، کاروبار، د ځوان کول لپاره د تعلیم موقع پیدا کولو او د سختې ریزي د مخنیوي پر چارو غور وسو. د پاکستان د سرحدي او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویل دي چې حکومت په موقتي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د روان کال د جون تر 30 نیټې پورې غځولې ده او تر 2018 کال پورې د دوی د ایسارتیا پر غوښتنه غور روان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړپوړي جنرال ډیویس ګورډن ویلي له راتلونکي میاشت څخه به افغان ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو کشفي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړي چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند عملي کول او د سولې خبرو بیا پیلول له ګواښ سره مخامخ وي. نوموړي تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د ډسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملي کولو په اړه خپل لومړی راپور وړاندې کړ.
احمد شازمی اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم رابعه اکرم خان په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي دیني مدرسو کې اصلاحاتو لپاره په بنیادونو کاتو داخله وزارت او د مدرسو د اتحادیې ترمنځ اتفاق کېدل د خوشحالۍ وړ خبره ده. ادارې مخکې کې په مدرسو کې اصلاحات راوستل د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلاره کې یوه مهمه برخه ده. د نورو شعبو په شان مدرسو کې هم ځینې ځایونو کې سمسلې شته او په خصوصي توګه د ترهګرۍ خلاف نړیوال مهم شروع کېدو نه پس د ځینې اقداماتو ضرورت محسوسېدو. ادارې زیاتوي اوس چې مدرسې رجسټریشن د معلوماتو فامونه جمع کولو او د حساب لپاره تیاری دي او په دې متفق دي چې د مدرسو ماشومان ته ریاضي، انګریزي، ساينس او د کمپیوټر غوندې د مضامینو زده کړې به ورکړې کیږي. نو امید کیږي چې د مدرسو زده کوونکو لپاره به په نوکریانو کې هم د امتیاز نه ډډه کیږي، بای چې د مدرسو زده کوونکو ته د هغې اهلیت او صلاحیت مطابق موقع ورکړی شي. ادارې وایي دا خبره نظر کې ساتل پکار ده چې بدلون سر نشي راتلی. دې لپاره ماحول او ذهنونه جوړول کیږي او د وسایلو فراهمي هم یقیني جوړول کیږي. ادارې په وینا دا خبره هم د توجه وړ ده چې د اصلاحاتو ضرورت صرف مدرسو ته نه بلکې ټولې تعلیمي څانګې ته دی. ادارې اخیر کلي کې پاکستان مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروری ده چې 14 کاله عمر پورې د هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکول یقیني کړی شي، تعلیمي بجټ د سیوا کړی شي او د تعلیم په څانګه کې دي د قابلیت د معیار لار خپل کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې وایي د نړۍ د جمهوري ټولنو دا اصول دی چې جمهوریت له وده ورکوي او هم د جمهوریت په لار د مسلو حل لټوي، خو په پاکستان کې صورتحال بدل دی. دلته جمهوریت موجود دی خو د جمهوریت لار نه خپلېږي. د ادارې په په پاکستان کې د نیب چیرمین قمر زمان چودھری یو پالیسی خپل کړی و چې د ملک به کرپشن ختموي او ویلی و چې کمی دولت لټکونکو نه یوه یوه پیسه به وصولوي، خو حکومت په دې کې مداخلت شروع کړو. ادارې وایي د وفاقي حکومت عدم مداخلت له وجې نیب یوه آزاد او خودمختاره اداره ده، باید چې د تفتیش او تحقیقات او عمل کې چاته د امتیازي سلوک شکایت نه وي. ادارې اخیر کې وایي باید چې حکومت دارنګ ادارې په آزادانه خپل کار ته پرېږدي، ځکه چې هم د دې عمل نه یو پرمختللی او جمهوري ملک په وجود کې راتلی شي او د ملک دولت لټکون کو نه یوازې نه بغوند اداره وسولی کولی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری آژانس په پاکستان کې د سیډي فلمونو یو خرڅون کې ته د لس کلونو بند سزا ورول پاړه لیکنه خبره کړي. پر سیف الله سیفی تورو چې کرک خبرون کې فلمونه خرڅول، امریکای نیویورک ټایمز په افغانستان کې بلا مو په ځانګړي ډول په کابل کې د نامنو زیاتې دوه په دې اړه د اندېښنو موضوع څېړلې. ورسپانه وایي د طالبانو واکمنۍ تر رنګېدو وروسته په افغانستان کې برېښنا نظام جوړېدل یوه لاسته راوړنه، خو اوس وسلوالو د برېښنا تارونه پرې کړي چې له کبله د کابل په زیاتره برخه کې برېښنا نشته. د دواړو لیکنو مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
د جرمنی خبری اژانس وای په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په کوڅو کې د سیډیګانو یو خرڅون کې ته د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. چارواکو تیر ورځ ویل عدالت شپږویشت کلن سیف الله سیفی ته دا سزا ځکه اورولې چې پر د تور و چې په کوڅو کې داسې فلمونه خرڅول چې پکې د اهل تشیع وژلو ویناګانې وي. اژانس وای سیفی تیر کال د مې په میاشت کې له جیلمه نیول شوی و او ورڅخه سیډي فلمونه هم ترلاسه شوي ول. د راولپنډۍ ترهګرۍ مخنیوي عدالت محرر وای د رای ایوب په نوم قاضي د چهارشنبې شروع پر ماښام سیفی ته سزا واوروله. د پولیسو یو چارواکي د نوم نخودو په شرط د جرمني خبري اژانس ته ویلي په سیډي فلمونو کې د یو شیعه ضد خطیب مولانا ملازم حسین ډوګر ویناګانې وي چې د بندیز لاندې اهل سنت ول جماعت ډلې غړی دی. اژانس زیاتوي د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر 14 د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د کرکې خپرونکو موادو پر ضد اقدامات پیل کړل. په هغه برید کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سږ کال له پیل راهیسې په افغان پلازما مینا کابل کې د وسلوالو طالبانو حملو افغان او غربي چارواکي وارخطا کړي او د امنیت خرابوالي زیات اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي د جنوري پر 28 په بغلان کې وسلوالو له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا ترسیل تارونه پرې کړل. په هغه ولایت کې د وسلوالو یاغیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تر هغه وروسته له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا ورکولو تارونه هم پرې کړل شول چې له کبله یې د کابل په شاوخوا 80% برخه کې بجلی نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې په زیاتره کورونو او دوکانونو کې جنریټرونه شته، خو برېښنا به برخه کېدو وار لمخه ځورېدلې خلک لنور کړاو سره مخامخ کړي دي. په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو واکمنۍ تر ړنګولو وروسته نړیوالو مرستندوی هیوادونو او ادارو په افغانستان کې برېښنا ملي نظام جوړ کړ چې دا یو لوی لاسته راوړنه و. د افغانستان برېښنا شرکت مشر قدرت الله دلاوري وای شاوخوا 15 کال مخکې یوازې 5% افغانانو برېښنا لرله، چې اوس مهال 40% خلک ترې برخمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د هیواد خراب اقتصاد وار لمخه خلکو ته ستونزې پې کې کړې وي، خو اوس چې برېښنا نشته نو د کابل خلک له نورو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 زیږیز کال په پای کې چې امریکا او ناټو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، نو له هغه وخت راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او شاوخوا هر ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو اوریدل. د ملګرو ملتونو مشر ویلي په شام کې د پوځي طاقت استعمال په دې هیواد کې د جنګبندۍ په اړه د روانو کوښونو هڅو ته ګواښ رامنځته کړی دی. بان کی مون د امنیت شورا پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې باید د فروری په 15 نیټه په کېدونکې غونډې کې د ډزبندۍ کوښونه کامیاب کړي. د مشال ریډو د انګریزي څنګه ریپورت تفصیل اورو. د زیارت ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې پروسې په اړه د دسمبر په میاشت کې منظور شوی پریکړه لیک ته عملي کېدو په لړ کې د دې سازمان مشر بان کی مون رپورټ وړاندې کړ. نوموړي وویل چې په شخړه کې ښکېلو بیلابیل واړخونو له لوري د طاقت د استعمال هوډ څرګندول په شام کې د تلپاتې امن ترلاسه کولو ته یو خطر دی. د دې پریکړې لیک ملاتړ اولس هیوادونو کړی وو. هم دغو هیوادونو د فروری په 12 نیټه په یوه هفته کې دننه په شام کې د تاوتریخوالي پر درولو سلاسو. خو په داسې حال کې چې دغه مهالویش نن په خدمتو دی، بان کی مون وویل چې د دې هوکړې درناوی نه کیږي او د شام ځواکونه د روس هوایي ځواک په ملاتړ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې عملیات جاري ساتلي دي. د دې ترڅنګ ترکی هم په شام کې د کوردي ملیشا تر واک لاندې سیمو کې بمباري کړې ده. دا شان ترکی پر اتحادي ملګرو شک کړی چې شام ته خپل پوجونه واستوي. سعودي عرب ویلي چې د دغه سی یو ګام ملاتړ وکوي. بان کی مون زیاته کړه چې په شام کې د طاقت په زور د فتح منطق غلط دی، ځکه د پونه چې وار لمخه دغه سی یو فکر دونی ملک شامی وګړي وژل دي او د اوسنی وخت تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی. د روس، امریکا او یورپي ملکونو په ګډون د امنیت شورا پر نورو هیوادونو ټینګار وکړي چې په شام کې د تشدد پر کمولو او خبرې اترې پر سم لور د بیولو په کار کې مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې ملګری ملتونه د فروری په 15مه نیټه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي او بان کی من هیله وښودله چې باید په دې کې د ډزبندۍ کوششونه کامیاب شي. د افغانستان فوج په د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځنګړو بې پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکا ځواکونو یو قمندان جنرال ډیویس ګورډن پرون په کابل کې رویټرز خبري ایجنسی وویل چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا د سیګن د سکن ایګل په نوم یې بې پیلوټ الوتکو وبخښي چې د سکن ایګل په نوم بې پیلوټ الوتکو له لری اداره کېدای شي او له ډېرې لوړې ارتفاع شو فلم او عکس اخیستلی شي. فرشته جلازی رپورټ لري.
د اسکن ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکې به چې لری اداره کېږي د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې د بی پیلوټ الوتکې به چې ډېری پرمختللې دي په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیویس ګورډن رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې را رسیږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، دا الوتکو پرزه او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپل هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیان د جنرال دولت وزیري ویلي چې بي پيلوټه الوتکې د ورسیدو په حال کې دي او دوی د تخنیکی کارکونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. شاغلی وزیري رویټرز توینی سموش یو شمیر پوتیانوس محل په امریکا کې د داسې بي پيلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په ذکرو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي، اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي. خو امریکایي جنرال ډیویس ګورډن ویلي چې د افغانستان پوځیان به په مزار شریف کې په یو پوځي مرکز کې د روزنی دغه پروګرامونه جاري وساتي او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزه او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ائتلافي قواو ویلي چې په پیل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوځ سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي او د افغان ځواکونو د روزنی دغه پروګرامونه به لشتلجه درې کاله دوام وکړي. د افغانستان پوځ به اته سیستمونه ترلاسه کړي چې شپږ بي پيلوټه الوتکې پکې شامل دي او د دې هیواد په ډیرو نامنو سیمو کې به عملیات کوي. د اسکن ایګل په نوم دغه ځانګړي بي پيلوټه الوتکې چې د افغانستان پوځ ته ورکول کیږي د کشف او څارنې لپاره جوړې شوې چې د هر یوې بیه یو لک ډالر کیږي. دغه الوتکې ډېری پرمختللې کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیوي فلمونه او عکسونه واخلي او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
فرشته جلال زیبا په خوست کې د خوشحال بابا فکری بهیر په نوم یوې ټولنې د ځوانانو علمی مهارتونو پراخولو او د غوی استعدادونو سپړلو په مخه علمی ناستې پیل کړې دي. د دې ناستو د ورستۍ غونډې ګډونوال مشالې ډول ډیر څه زده کوي او د ته ارسوي چې اوس کتابونه ولولي. په دې غونډه کې هر ځل پر یو کتاب بحث کوي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
په خوست کې په لومړي ځل داسې ادبي دستوري او علمي ناستې پیل شوې چې د نویو ځوانانو د استعدادونو د سپړلو او دوی ته د خپلو افکارو د وړاندې کولو فرصت او جرأت ورکوي. په دې علمي او ادبي ناسته کې ځوانانو ته فرصت ورکول کېږي ترڅو د وړاندې شوو مسلو په باب خپلې پوښتنې، نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. که څه هم له دې پروګرامونو څو اونۍ تېرې شوې، خو دا چې ښوونیز پروګرامونه دي نو مینهوالې ډېرېږي. د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان چې اړوند مرکز کې د دې ښوونیزو او کلتوري ناستو کوربهتوب کوي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانان نو ته د فکری مسیر د ورکول لپاره بیلابیل موضوعګانی وړاندې کی.
په دې کې د ټولنې د مختلفو طبقو اساسي برخه اخلي. موږ کوشش کوو چې لږه لارې ځوان ټولنې ته یا ځوان نسل ته د فکری مسیر پر اړه باندې مختلف موضوعات وړاندې کوو. څو دی وکول شي چې په خپل علمي او ټولنیز ژوند کې مساعد لارې عمومي.
د تخنیکی انسټیټیوټ استاد حضرت راستومان وایي چې دا ډول علمی خوانیزي او ادبي دستوري د ځوانانو پټ استعدادونه راسپړي او دوی ته د خپل راتلونکي او معقول لاسوند او لید لوری پلاس ورکوی
کولو شدم دغه پروګرامو لاره ځوانان د دوی هغه پټ جوهر پرس پړل ته وحڅو او پلوې کې د خپل راتلون کې فاریا او پرخ لسون پلاس ورکو کولو شدم دغه پروګرامو لاره دوی خپل لید لوری پیدا کړي.
مدني فعال اسدالله نورزای وایي چې د هر چا لپاره د خپل افکار او تمثيل مهمه مرجع جرأت دی او دا ډول پروګرامونه ځوانانو ته د جرأت وربخي چې خپل معلومات او افکار په خو مدلل ډول د نورو سره شریک کړي.
د خپل افکار او د تمثيل یوازینی وسیله چې دوی تر ټولو مهم د هغه جرأت ده مونږ ته د جرأت ورکوي چې ترڅو خپل هغه وړاندیزونه خپل هغه معلومات د خلکو سره یې رایه کړو خلکو سره شریک کړو.
د رحیم الله رحیمی په نوم یو نوی ځوان وایي چې د دې دستورې له بحثونو ډېر متاثره شوی او وهڅول شو چې هر اونۍ یو کتاب مطالعه کړي او د خپلې پوهې کچه پراخه کړي.
زه چې په لومړي ځل دغه پروګرام ته راغلم د دوستانو او د ویناوالو له خبرو ډېر متاثره شوم او زه هیله لرم چې دغه پروګرام داسې نور هم دوام وکړي. زه اوس چې دغه پروګرام ته راغلم اوس هر اونۍ یو کتاب مطالعه کوم او نوې موضوعات ترې زده کوم.
لیوی لسیز را ورسته د خوست په مرکز او یاشمیر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي.
دا نقیب الله الخیل او سم له دې سره خبرونه د خبری برخه د خبرونه بای تر رسیدي د رپورټونو برخه او سم له شمنې سره سم درته پام کوو او نیز پروګرام لرو. بخښنوالم د رپورټ نقیب الله الخیل جوړ کړی.
پام کوو
السلام علیکم. گرانو د جهالت سره په جنگ د خطرو سره په څنګ او لډيري پریشانی تک شنو لکه بادرنګ او داچ سوجیدلو لکه لونګ او ریدونګو ګورګین جمال را ورسېده بمای خبرونه رنگارنګ عرف مرچکه دبنگ دبنگ او سره ده د پریشانیانو متنگ نوگرانو او لخپلونه تنگ تنگ او په تهمت رنگ او ریدونگو په دې هلیو چې د رنگارنګ چاپو په ضد کې براغلی نه یاست د رنگارنګ فورسو په تلک کې به نیول شوي نه یاست د بیلو بیلو فیکو د عالمانو د نصیحتونو او تکریرونو په سبب لخپلې اصلي لارې او فیکې بېلارې شوي نه یاست د سیاسي دکاندارانو وی توبه لیډرانو خوشګفتاره نارو به غولولي نه یاست د فیسبوک د رنگارنگ ٹگانو یا ٹگیانیانو با دا عشق پا مصیبت اختکڑی نیاست موبائلی پیکیجی عاشقانو او عاشقیانیانو با دا ایزی لوڈ للاری ٹھانک کڑی نیاست پا موٹر سائیکل سپارا دا لیلا خیالونو با مخا مخ پا گاڑی کی وحالی نیاست دا بازاری ہوٹلونو دا رنگارنگ غخ سخا رنگارنگ خورکونو با پا مند مند کڑی او بیا تر مطلوبه زی وڑان دی دا سی حاسی کڑی نیاست دا دینگی مچر سر با ٹکر شوی نیاست د بی عقل دانایانو سره به په بیس شوی او د سر په درد اخته شوی نه یاست د بی سوره او بی لې سندرغاړو په محفل کې بګیر شوی او د بی ردیف او قافیه شاعرانو محفل ته به ورغلی نه یاست د کنجوسه او بخیل کوربه په کوربه بی المان شوی نه یاست او د ملک ناپرسان د پولیسو په حوالاتو کې به بند شوی نه یاست نو ګرانو له پولیسو څخه په بغارو په دوه نمبره اف آی آر کې راغلو او ریدونکو ستاسو د پوهنی او خبرداری د پاره مونږ نن خپل سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن ترا غوښته دي ماهر قانونیات پرچجات فخر کچاریات و بابای تانجات لنک اف آی آر یات خاغلے وکالت خان عرف قانون چک سیب دای د تو تکی سر تشریف لري کتا سو هم غواړي چې د دتخه ته پختنه وکي نو په ټلیفون نمبر 000000 شونه 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 باندې یو زنګ را هوای
نن چک سیب مونږ تاسو ته خرغلی وایو.
خرغلی پرېږده، د مقصد خبره کوه. وخت کم، مقابله سخته ده. وزیر اعظم او اپوزیشن دواړه راته په انتظار دي.
یو یو یو، هغه بیا ولې په انتظار دي؟
کمال که اخبارات نه ګوري، ریډیو نه اوري، ټی وی نه ګوري، دواړو یو په بل باندې 1300 کم و بیش کیسونه کړي دي. بس زمونږ خدای را جوړه کړې ده نو.
یو یو دا ستاسو بیا ولې جوړه شوه؟ څنګه جوړه شوه؟
ولې هغه متل دې نه دی اورېدلی؟ وایي چې د دوو سانډاګانو په جنګ کې چنګوخې تر پښې لاندې کېږي، خو زمونږ الټه کیسه ده. زمونږ بیا د سانډاګانو په جنګ کې مزی وي.
نه نو دوی څه کیسونه کړي دي یو په بل؟
چې چېرته ایران خان بایللی او نعراز شریف ګټلې ده، هلته ایران خان کیس کړی دی چې وای دندلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن دندلی کړی ده.
نه نو د یوه سیټ نه علاوه خو یې بل ګټلی هم نه دی. ټولې فیصلې خو د نعراز شریف په حق کې وشوې.
دا ملک ناپرسان دی، فیصله څوک مني؟ هغه د ایوارډ په باره کې دې بدله نه دی اورېدلی؟ وایي دا زمونږ ایوارډ دی، که وګټي خو ټیک دی، که نه یوړي بیا فراډ دی. های دا زمونږ ایوارډ دی. که چا وګټل نو صحیح دی، او که نه وګټل نو بیا دندلی وی. دندلی وی.
نه نو تاسو د ایران خان پوکوی ولی نه؟
کمال که ته اوس دوست یې که دښمنه؟ وایي ولی نه پوکې؟ که دوی سره پوه شول، سره جوړ شول، بیا به وکیلان څه خوري؟ توتکو مونږ خو چې سهار له کوره راوځو، اول دغه دعا کوو، بیا نوکان سره جنګوو، چې اخته کې سره دوه چرګان وجنګوې، دوه غویان په غاړه کې سره واچوې، د اپوزیشن او پوزیشن ممبران چې یوه ګوله پیدا کړي وکیلان، او خوري سره کړي چرګان.
ودرېږه، دا اورېدونکو کول دی. هلو بلې اورې؟
خود اورم، څه کوڼ خو نه یم. زه د قانون چک صاحب څخه دا یو سوال کوم چې زما ښځه ډېره جنګیره ده، ژبه یې ډېره تېره ده، د ورځې زما ادې وي، د شپې خراټې وي، له دغه بلا څخه به څنګه ځان خلاص کړم؟
ښه، ته یې وهې ټکیې او که نه؟
وای وهې ټکیې، وهل ټکول مې د اواز خاورې شي، هغه هره ورځ ما وي.
تا وي په څه شي دي وي؟ په لرګي که په انټر؟
نه په لرګي او په انټر خو ما وهل پخوا، اوس را باندې زورونه شوه. په سینډل مې وایي، کله مې په بوټ ولي، کله په ډباره، کله په انډر.
او ته دغسې خاموش ورته ولاړې؟ نه شرم، نه آیا، نه وهل، نه شکنځا، نه لکړه، نه تولیا. متل دې نه دی اورېدلی چې وایي ډب نه وي ادب نه وي؟ یو وارې مضبوطه استري کا، بیا کیم څه ویل نو ماته راشه، بند کړه ټلیفون. دغه حال دی، دام ځان ته نارینه وایي.
دا تا څه وکړه؟ تا خو باید چې دې سړی ته نصیحت کړی وای. تا خو نور په غوسه کې، او اوس کې چیرې دا ښځې ته تاوان ور ورسوی نو بیا؟
دغه خو زه غواړم بیوقوفي چې دی ښځې ته تاوان ور ورسي، د ښځې مور و پلار ورونه به بیا ده ته تاوان ور ورسي. چې مضبوطه څلور پنځه سرونه مات شي، اته نه پښې او لاسونه مات شي، بیا به نو دواړه مونږ ته راځي که خیر وي. او بیا به قانون چک دواړه شکوي، چې څومره وي جنګونه زمونږ ګرم وي جیبونه. او
اخه په دې پښتنو کې په مځکو او جایدادونو باندې ډېرې جګړې کېږي، بیا په کلو کلو د دوی دغه کیسونه نه فیصله کېږي.
ته ماته دا ووایه چې په پښتنو کې په کومه خبره جنګ نه کېږي؟ په مځکه جنګ، په اوبو جنګ، په دیګو جنګ، په کتو جنګ، په بریتو جنګ.
یو یو دا د کتو او د بریتو بیا څه درا جنګ وي؟
کمال دی، ډېر جنګونه خو کېږي په بریتو او په کتو. وایي ته ماته دا چې کاګه واګه ولې وکتل؟ تا چې ماته وکتل بیا دې په بریتو ګوتې ولې ووهلې؟ هغه وایي خود مې وولې، خود خود خود. بس تو پکې را وباسي نو دې مار ساړه چار، چې څلور پنځه سره وغځئ بیا نو ګرځي وایي زمونږ روغ را وکړي. مونږ یې هم ښه درې څلور کاره وګرځو را وګرځو، چې کور هم خرڅ شي، دوکان هم نیلام شي، رکشې هم ولاړې شي، او ټانګې هم خرڅ شي، بیا یې نو راځي نامه ور.
نو تر دې دا ښه نه دی چې دوی خپلې جرګې ته ورشي؟ هلته کم از کم فیس خو نشته، خرچی خو نشته. پښتانه کله به کچیریو کې ګرځېده؟
چپ شه خانه دې خرابه نه شه، مونږ یې له جرګې راګرځو او دا وایي جرګې ته دې ورشي. او بیا نن سبا جرګې شته چېرته؟ جرګو والا خو یو څه د دماکو بلا واخیستل، یو څه ټارګېټ شول، او باقي مانده له وطنه بې وطنه په خپل وطن کې مسافر پراته دي. نه هغه ملکان پاته دي، نه هغه خانان، نه هغه ملایان پاته دي، نه هغه سیدان. بس خدای زمونږ ته را جوړه کړې ده، ته ولې را خرابې مڼې؟
نه دا ستاسو په کچیرو کې چې کیسونه په پنځوس پنځوس کاله نه فیصله کېږي، او تاسو وایاست چې مونږ انصاف ورکوو.
چې تاسو دوه نمبره ګوایان راولئ، دو نمبره قسمونه خوري زمونږ جیبونه را ګرموي د پولیسو موټي ور درنوي نو زمونږ ځان د غاړې چې ستاسو فیصله ژر در وکړو نه ته دارته وای چې تا تر ننه یو دوکاندار لیدلی دی چې ګیراک ورته راځي پیسې ورکوي او په پټو سترګو د ده د خاورو او شګو ډکه سودا علي او دی ورته یي چې نه زه نه درکوم دا کیدای شي
اخه قانون چک صاحب کله چا ستاسو فیس خوړلی هم دی
یاره کله کله په مونږ هم پړانګان پیښ شي نو یو سړی راغلو یو غټ جرم یې کړی و زه یې وکیل وم ما ورته وی چې هلکه جج هر تپوس درنه وکړي ته به ورته وایې چې تک دین دین وای ښه شو صاحب جج ورته وی چې نوم ده ورته وی چې تک دین دین هغه وی د پلار نوم وای تک دین دین وای ستا جرم وای تک دین دین بس د جج صاحب دا خیال شو چې هلک لیونی دی نو بری یې کړو
ښه نو بیا
بیا نو څه و بهر ما ورته وی چې هلکه مبارک شه زما فیس ما ته هم وایې چې تک دین دین
نوگرانو تک دینا دین وحلو آوریدون کو اوز دو زمونگ دا بیلو بیلو ٹک دمانا ورخودون که خاغل مطلب احمد خان عرف ڈکشنری سیبتا ستاسو ٹکی آو دده مانا
دکشنری صاحب دا د شزی معنا څه ده
خزه هغه مار دی چی 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 بدی هم زیرهی بدی هم جنگ و جگری به هم کوي خو بیا به هم ورته خاندي او چمچگیری به خی ولی چی دا هغه سودا ده چې نه ورکیږي او نه واپسیږي
دکشنری صاحب دکشنری صاحب دا د واده معنا راوښي
واده هغه مصیبت دی چې وی کې نو هم بارمان کوي او چې نه وکې نو هم بارمان کوي نو بیا به تره دا ده چې وی کا او ارمان وکا بلکې دوه درې وکه چې لږ ښه ارمان وکي
کشنری صاحب د دې خوښي معنا کدی را وخودل
دا هغه ریټایرډ افیسر دی چې په کار خدا او چې د دفتر نه بهر وای پښتانه وای چې نه کار په هغه څه کار خو د دې په هر څه کار وي خو بیا هم د مور درجه لري هو پام کوه د خواښي او خسر سره پنګه نه ده چنګه کنی وای چې د نن نینګور د سبا خواښي وي اگه درامه مونه ده کتلی چی ساز بی کبی بهوتی هو پام کوا ایزت ور کوا ایزت با در کول شی هو پام کوا
دا مشال ریڈیو دا
دانا دانا میل بدی او وقت گو تراشی بانا بانی پیدا شی دا پتا پتا مینا با مخلقو کی رسوا شی بانا بانی پیدا شی دانا دانا میل دانا دانا میل دانا دانا میل بدی او وقت گو تراشی بانا بانی پیدا شی دا پتا پتا مینا با مخلقو کی رسوا شی بانا بانی پیدا شی هر چا دلات خلاص وی او خبره دی دنیا شی بانه